یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وښه ورځ به ولرئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ار بیا د راتلونکي کال په جوزا میاشت کې په ولسمشریزو انتخاباتو ټینګار وکړ. نوموړي نن څرګندونې کړي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې صد خبرونو ته. صالح محمد صالح دروري.
په کندهار کې 15 وسلوال طالبان او 15 پولیس وژل سوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي مسؤلانو د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه. تکل سوي ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم پر ځای کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د نشتې له کبله 15 وسلوال طالبان او 15 پولیس وژل سوي دي. نشته وروسته له هغې وسوه چې وړمه شپه په معروف ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه وسلوالو طالبانو د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه. د کندهار د امنیې قوماندانۍ ویان ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې دغه نشته تر پرون ماپښین پورې روانه وه. په دې ناوړه نښته کې زموږ 15 پولیس شهیدان او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د وسلوالو طالبانو هم 15 تنه غړي وژل سوي او 11 تنه نور ټپیان سوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي په یو ایمیل کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. بلخ د هرات محلي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو 3 تنه غړي وژل سوي دي. د والي ویان جلنی فرهاد نن د شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه نشته د افغان پوځیان پرون د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وژل سوي دي. د امنیتي ځواکونو 3 تنه غړي چې د زاول ولسوالۍ په عزیز آباد سیمه کې په ګزمه بوخت و، د وسلوالو طالبانو د دریو غړو لخوا چې چادري او د ښځو کالي په تن کړي وه په یوه کمین کې شهیدان سوي دي. د والي ویاند وایي د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې یو حمله کوونکی هم وژل سوی او پاتې نور یې له سیمې څخه تښتېدلي دي. د وسلوالو طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده سوې. د بغلان امنیتي چارواکي تمه لري چې وطنه تښتول سوي هندي وګړي به ډیر ژر خوشې سي. دغه هندي وګړي چې د انجینرانو په توګه کار کوه پرون سهار د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول سول. د بغلان امنیه قومندان اکرام الدین سری نن ازادي راډیو ته ویل چې د مخاورو په مرسته هڅې روانې دي چې دغه تښتول سوي هندي وګړي خوشې سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي مسؤلانو د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه. د دغه کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزله دولتي نن ازادي راډیو ته ویل چې د رای ورکوونکو پر مرکزونو د حملو دوام د نوم ثبتولو په بهیر کې د خلکو پر ګډون بد اغېز کړی دی. تمه مو دا د امنیتي ځواکونو چې کومه ژمنه راسره کړې جدي عمل ورباندې وکړي. تر ممکن حد دی د تروریزم مخه ونیسي چې خلک په خوندیتوب په دې پروسه کې ګډون وکړي او کارکوونکي مو په بهتره خوندیتوب سره خپل کار ته ادامه ورکړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون دا غوښتنه په داس حال کې کوي چې پرون په خوست کې د ولایتي ادارې په خبره په یوه جومات کې چې د نوم ثبتولو مرکز هم پکې و 14 وطن ولستنه ووژل او تر 150 زیات نورې ټپیان کړل. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت چانه د منالې تر دې مخکې هم په ځینو ولایتونو کې درې ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مرکزونو دغه ډول حمله سوي دي. د بریتانیا او جرمني لوړ رتبه چارواکو خپلې هڅې چټکې کړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وهڅوي څو له ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ونوځي. په واشنگټن کې د بریتانیا سفیر کیم دارو چې پرون ویل هیواد یې په دې باور دی چې لا هم ممکن ده چې د ایران د اټومي موافقې په اړه د ولسمشر ټرمپ اندېښنو ته ځواب وویل سي څو له دې موافقې د متحده ایالاتونو د وتلو مخه ونیول سي. له ایران سره دغه اټومي موافقه د پخواني ولسمشر براک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک سوې چې له مخې د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودیت په مقابل کې پر دغه هیواد لګیدلي بندیزونه کم سوي دي. خو د امریکا جمهور رئیس ویلي د لدې موافقې خوښ نه دی او پر ایران تور پوری کوي چې په منځني ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د وسلوالو ډلو ملاتړ او د بالستیک توغندیو د پروګرام په دوام سره د دې موافقې له موادو څخه سرغړونه کوي. ولسمشر ټرمپ ویلي که د مې میاشتې تر 12 پورې د دې موافقې تېروتنې اصلاح نسي امریکا به ورڅخه ووځي. بریتانیا، جرمنی، فرانسې او روسی دغه راز چین چې د امریکا تر څنګ له ایران سره دغه اټومي موافقه لاسلیک کړې له واشنگټن غوښتنه کوي چې له دې موافقې څخه دی ونوځي. د ټاکل شوی ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم پر ځای کړی. دا د جمهور ریاست څلورمه دوره ده. د پوتین ملاتړی وایي دی توانېدلې روسیا په پښو دروي، خو مخالفان ادعا کوي چې پوتین په اداري فساد کې ښکیل او سخت مستبد مشر دی. پوتین نن په کرملین کې په داسې حال کې لوړه کوي چې په مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات وګټل. او تمه کېږي چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان سي. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه د تمې خلاف څه باندې 40% کې ثبت شوې ده. د لبنان د کورنیو چارو وزیر پرون ناوخته وویل د رای ورکولو قانون نوی دی چې نه رای ورکوونکي او نه هم د رای ورکولو د مرکزونو مسؤلان ورباندې پوهیږي. د هغه په خبره دا سبب شوی چې د رای اچونې بهیر ډېره ټکنۍ وي او د خلکو د ګډون اندازه هم کموي. سباندی 3.5 میلیونه کسانو چې د رای ورکولو پر شرایطو برابر و، نږدې 600 کاندیدانو ته رای ورکړه. د لبنان پارلمان 128 څوکۍ لري.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. دوستانو و باورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هم به د ولسی جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي او هم به د ولسمشری انتخابات
سکال انتخابات حتما کیږي او راتلونکي کال کې د ولسمشری انتخابات حتما کیږي. لومړی د جوزا د 1400 کال کې اماده ختمي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې مرکزونه په نښه شوي دي. نن په کابل کې هم د یوې 14 ریپورټ لرو. په اړه به یې حال درته وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون ځینې غړي وایي د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت وضع شوي طرز العملونه په سمه توګه نه تطبیقوي او دا د ناامنیو سبب شوي دي. د افغانستان په اړه به په یو بل ریپورت کې واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان ولایت کې د تختول شو هندي انجنیرانو د آزادېدو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به چې د مارچ په میاشت کې د جمهور ریاست بله دوره وګټله نن رسمن د لوړې مراسم پر ځای کړي. دا زهرو کاروان پروگرام هم په همدې ساعت کې خبريږي. ستاسو له پیغامونو به هم ځینې پیغامونه راواخلو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دوستانو د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا د راتلونکي کال په جوزا میاشت کې د ولسمشرۍ پر انتخاباتو ټینګار وکړ. ښاغلي غنی چې نن یې د افغان میرمنو په 5 نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې ویل چې سږکال به د ولسوالۍ او ملي شورا او راتلونکي کال به د ولسمشرۍ ټاکنې حتمن ترسره کیږي. زموږ همکار اکرام الله اکرام دې غونډې ته ورغلی اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب ستړی مشي، نور تفصیل به په دې اړه لتا واورو.
ډېر زیاته مننه. په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو د نوملیکنې په مرکزونو د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا په شفافو انتخاباتو او ولسواکۍ حملې بولي او په ټینګار سره وایي چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو او د جمهوري ریاست انتخابات به په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي. ښاغلي غنی چې نن یې د افغان ښځو په 5 نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې وویل چې د راتلونکي لمریز کال د جوزا په لومړۍ نیټه د ولسمشر په توګه د دنده پای ته رسیږي او په همدې کال کې به د جمهوري ریاست انتخابات هم ترسره شي.
سکال انتخابات حتما کیږي او راتلونکي کال کې د ولسمشري انتخابات حتما کیږي. لومړی د جوزا د 1400 کال کې اماده ختمي کیږي او دا د واضح چې هغه ورځ چې په میاستو پسته و هغه مطرح نه ده، اساسي قانون مطرح ده او اساسي قانون باید اول په ما باندې تطبیق شي. نو ځکه باید انتخابات ته اساسي آمادگی ونیسو. هر څوک چې د انتخاباتو تخریب کوي د ثبات تخریب کوي.
خغلی غنی په هیواد کې ورستې او تروریستي حمله ته په اشاره سره ویل چې وجل او بربادي مسولیت نه بلکې د بی مسولیت او فتنې نمونی دی او فتنه په اسلام کې حرام ده. دا هم ویل چې د افغانستان دښمنان راتلونکي ته مثبت مفکوره نه لري، که مثبت مفکوره لري نو دا غز دا میدان. محمد اشرف غنی ویل چې ورستې تروریستي حمله په شفاف انتخاباتو او د انتخاباتو د نوملیکنې په بهیر باندې شوې دي. نو موري ویل
ورستۍ تروریستي حمله نه په یو قشر باندې دي، نه په یو مذهب باندې دي، نه په یو ولایت باندې دي. دا حمله په شفاف انتخاباتو باندې دي، دا حمله زموږ سیاسي ثبات باندې دي. نو ځکه هیوادوال باید خپل مسؤلیت ادا کړي، د امنیت په راوستلو کې د هیوادوالو برخه ضروري ده.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په جنوبي ولایت خوست کې په یو جماعت کې چې د انتخاباتو د نوملیکنې یو مرکز پکې و، بمي حمله وشو چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. له دې وړاندې په ننګرهار کې هم په ورته یو حمله کې یو شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وخته و. همداراز څو ورځې وړاندې د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د آصف مایل په ښوونځي کې د تذکرو د ویش په مرکز انتحاري حمله وشوه چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه ووژل شول او 140 نور ټپیان شول. ښاغلي غني په نننۍ غونډه کې همداشان وویل چې د مخالفینو وروستیو حمله وو خوده چې دغه حمله زموږ په خپلواکۍ ولسواکۍ او ازادۍ باندې حمله دي، نه په یو خاص قشر او یا ډلې. خو سوال دا دی چې آیا د نامنې له امله د راتلونکي انتخاباتو ترسره کول ممکن دي؟ ارګ په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د دې پروسې امنیت په جدي توګه ونیسي. او ان صاحب همدا اوس یو تازه خبر لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، څو شېبې وړاندې د راپورونو په اساس د کابل د شهرینه په پارک کې انتحاري حمله شوې، خو د مرګ ژوبلې په اړه لا تر اوسه معلومات نشته. ویل کېږي چې د شهرینو په پارک کې یو شمېر مدني فعالان راټول شوي وو او دوی د امنیتي ځواکونو ته د وینې د راټولولو یا د وینې د ورکړې د کمپاین په هدف باندې راټول شوي وو، او یو انتحاري حمله کوونکي غوښتل چې دوی په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړي، خو موخې ته تر رسیدو وړاندې دغه انتحاري حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو له لوري پیژندل شوی او په نښه شوی دی او بیا یې ځان ته چاودنه ورکړي، خو تر دې دمه د نورو تلفاتو په اړه
ډېره زیاته مننه اکرام. موږ بل تاسو سره په روانو خبرونو کې هم په تماس کې یو، او په د نننۍ پیښې په اړه به هم نور جزئیات رسلا اوریدونکو سره شریکوو. له تاسو مننه کوو. په افغانستان کې د آزادو او شفافو انتخاباتو د څارنې د یو بنسټ مشر یوسف رشید د افغانستان د انتخاباتو په اړه او همدارنګه په دې برخه کې پښتو ستونزو له ازادي رادیو سره مرکه کړې ده. دا مرکه به واورو.
پدوی چې ولسمشر د قانون په اساس باندې مکلف ده چې د ولسمشر ټاکنه همدارنګه پارلماني ټاکنه په خپل وخت باندې ترسره کړي او ترسره کړي وای، او همدارنګه هغه سیاسي مسؤلیت هم لري چې هغه ګوندونه یا سیاسي کړۍ له واک نه دباندې دي، هغوی هم تر یو حده پورې قانع کړي، یعنی چې دی د ته ژمن ده چې ټاکلو په وخت ترسره کړي. ولې کوم ځای چې لیدل کېږي له بده مرغه هغه تخنیکي او اداري اړخ یې تر اوسه پورې په داسې حالات کې نه ده چې موږ تاسو مطمئن واوسیږو چې اول د موږ پارلماني ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي او د ستونزو له درغلیو له جنجالونو وي، او په دوم قدم کې د ولسمشر ټاکنې لپاره هغه کوم چمتووالی او هغه آمادگی چې باید لال وران نه باید ترسره شي او غیر پارکان وشي دغه سرک نه لیدل کېږي.
رشید صاحب، یو تخنیکی موضوع، انتخابات د پارلمان څو ځله وځنډیدل څو کال، البته اوس د ولسمشریز ټاکنو سره د یو کال په توپیر تر سره کې د افغانستان حالاتو، بودیجې، مالی امکاناتو دغه ټول ته پکتو داسې بهتر نه و چې دواړه انتخابات یو ځای تر سره شي، وای دا ستره موجوده وکنه
د ټاکنو یو ځای کېدل خو په اداري لحاظ باندې او په لیدلیک لحاظ باندې یو ښه خبر و، امنیتي لحاظ باندې موضوع خو ولی دا چې په افغانستان کې له بده مرغه یو سیاسي خطر د موږ ته دغه پروسې په لوی پیمانه باندې تهدیدوي، او دا په هغه وخت کې ډېر خطر پیدا کوي چې تاسو د کاندیدانو ډېر شمېر ولرئ. دغه اوس موږ راپورونه لرو چې چیرته هغه احتمالي کاندیدان دي، هغوی په خلکو باندې فشار راوړي، له خلکو نه په زور تذکرې اخلي، په پیسو باندې تذکرې اخلي، ولدګ یو قوت او داسې یو څرګنده عمل چې د هغوی په مقابل کې ودرېږي او د هغوی مخنیوی کوي موږ نه وینو. بیلابیل راپورونه راځي د بیلابیل ورځو نه، متاسفانه چې څه خبرونه نه دي، ولې دلته موږ ادارې نه پاره ځنه کړی چې قوي اداره وي چې هغه بلخ داسې وضعیت ته هغه لیواله وي، آماده وي چې هغه کنټرول کړي. نو که موږ تاسو ټول ټاکنې ځای کې وو هغه به بد جنجال، او د هم نارې دا به چې موږ مخکې ویلي وو چې دغه ولسمشري ټاکنې پارلمان ټاکنې ټول په یو پاکیج کې مطالعه شي، د دې ترمنځ هغه د زماني واټن هغه اقدامات باید ترسره شي، ټول په یو پلان یو برنامه کې جوړ شي، د هغه لپاره ټول چمتووالی په یو شان ته برابر شي. دا اوس مون خبرو چې په کمیشن کې کله جنراتور دی تل لري برق نه وي.
بلې، دا چې حکومت بار بار د ولسمشریزو ټاکنو یادونه کوي او دا غیته د بشپړ چمتووالی، یو انتقاد چې ولسی جرګې انتخاباتو باندې کېدو چې د دې لپاره ټول کارونه ناوخته پیل شول او لا هم ناوخته دی، دغه فاصله کمه ده. ستاسو په نظر آیا ولسمشریزو ټاکنو ته یو مناسب فرصت اوس برابر شوی دی چې سر له اوسه هڅې پیل شي، کنه وخت لاشته یا وخت تیر شوی دی؟
موږ عملا په د پارلماني ټاکنو په تقریم کې اخته یو، نوملیکنې بهیر روان ده او دا مشخص وخت لري چې بهغه پای ته رسېږي. تاسو بیا نور پړاوونه لري، په داسې وخت کې موږ نشو کولی چې په دوو بېلابېلو ټاکنو باندې خپل تمرکز وکړو، چې له یو خوا اداره تقسیم کړو د ولسمشري ټاکنو لپاره، له بل خوا اداره تقسیم کړو پارلماني ټاکنو ته معطوب کړو. نو دا په اداري لحاظ باندې شونه نه ده، په تخنیکي لحاظ باندې کمیشنران د دې دارنشا او پرسنل مجبور دي چې په اخره دغه پارلمان باندې د ټاکنو لپاره هغه حدود چې د پارلمنتو تضمین په کوم باندې کار وکړي. مګر نو په دې وخت کې چې هم ولسمشي ټاکنو ته چمتووالی د ډېر اداري او تخنیکي لحاظ باندې شونې نه وي او کومي، نو دا هم دغه یو ریکارډ دی چې په ځانګړي ډول کال ټاکنو لپاره چې موږ په نړۍ باندې په ټول نړۍ کې ټینګ کړو.
یوسف رشید د انتخاباتو یو څارونکی و چې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې پښتو ستونزو خبرې کولې. دوستانو، زموږ غږ لاسادې راډیو ناوړی وسم مرزیه احمد زی له څو اقتصادي خبرونو سره.
په پکتیا ولایت کې د لومړي ځل لپاره د ټوکر او صدر جوړونې یوې فابریکې په کار پیل وکړ. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس نصیر عالم یار د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکه د بازار او خلکو د غوښتنې له مخې رخت او په ورځ کې په سلګونه درجنونه صدر تولیدوي.
هغه دکانداران هغه رخت پوشان چې بازار کې دوی فعالیت لري، دوی هر رقم ټیکري دوی فرمایش ورکوي، بلغه دوی په فرمایش باندې دوی دغه ټیکري په مختلفو اندازو باندې دوی ورته تولیدوي.
نوموړی وایي چې پر دغه فابریکې یو افغان سوداګر 3 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې. عالمیر زیاتوي چې د رخت د دغه فابریکې په فعالیت سره زیات شمیر کسانو ته په ګردیز کې د کار زمینه برابره شوې ده. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د فابریکو د ښه فعالیت په هدف د نوموړی ولایت په صنعتي پارک کې د برېښنا د کمښت ستونزه هواره کړي. په هرات ولایت کې شپږ نوي معیاري ممیزخونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالصبور رحماني آزادي راډیو ته وویل چې پر دغو خونو ټولټال نږدې 50 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د کرنې وزارت لخوا ورکړل شوی دی. نوموړی وایي چې له انګورونه د ممیزو د تولید هره خونه په ورځ کې 10 ټنه ممیزو د پروسس توان لري. ښاغلی رحماني وایي چې له دې وروسته په دغه ولایت کې ممیز په کم وخت کې په معیاري ډول پروسس کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریجې یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1080 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 80 او 1 لیتر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: 1 امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 افغانۍ پوله، 1 یورو 40 افغانۍ او 40 پوله، 1 انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 40 پوله، 1 سعودي ریال 13 افغانۍ او 80 پوله، 1 ایراني تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او 1 پاکستانی کلداری 1590 افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه مو اوریدل. مرزي احمد زید درته وړاندې کړل. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بچی د مارچ په میاشت کې د جمهور ریاست بل دوره وګټله، نن رسمن د خدمت لوړه وکړي. د پوتین د لوړې د مراسمو په درشل کې د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې د اپوزیسون مشر الکسی نووالنی پلویانو مظاهرې وکړې او د جمهور ریاست لپاره د پوتین د انتخاب پر ضد نارې ووهلي. فرشتي جلال زید پوتین د لوړې په مراسمو او په روسیه کې د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو پر ضد د اپوزیسون د پلویانو دریز او غوښتنو ته کتنه کړې او معلومات راټول کړي او همدا اوس سره په سټډیو کې ده. فرشتي، د پوتین د لوړو مراسمو ته څه ترتیبات نیول شوي؟
و ان صاحب، د رپورټونو پر اساس د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمهور ریاست د څلورمې دورې لوړه نن په کرملین کې کوي او له دې سره به هغه د خپل 30 کلن واک لمن شپږ نورو کلونو ته وغځوي. په روسیه کې جمهوری ریاست دوره شپږ کلنه ده. نن په مسکو کې د دې لپاره امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د پوتین پلویان وایي چې د هغه مخکنیو دورو روسیه چې په ګونډو وه د ډیر اقتصادي او سیاسي فشار له امله بیرته راپورته کړه او په پښوی ودروله، خو د پوتین مخالفان او منتقدان وایي چې په اداري فساد کې شکل دی او استبداد ته یې مخ اړولی دی. پوتین بنن په کرملین کې خبري هم وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لکه څنګه چې تا وویل په مارچ کې انتخابات وګټل. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون وویل چې پوتین په شپږ او یا اشاریه شپږ فیصد رای ګټلې وه، خو مخالفان وایي چې انتخابات د ډیموکراسۍ یو نمایش و، شفافیت یې نه درلود. داسې رپورټونه ورکړ سوي چې لږ تر لږه 10 میلیونه جعلي رایې په صندوقونو کې اچول سوي وه او د انتخاباتو په ورځ ډېرې نورې درغلۍ هم سوي دي. خو پوتین به وروسته په کرملین کې راڅرګند سي او خبرې به
د شنبه او یک شنبه په ورځ د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی پلویانو اعتراضي مظاهرې وکړي. یو شمېر وم نیول شول. نن په روسیه کې د دوی د مظاهرو د امکان په اړه څه ویلی شي؟
نن خو داسې ده چې د پوتین مخالفانو او د اپوزیسیون د ډلې نورو کسانو چې لکه څنګه چې تا ویل د شنبه او یک شنبه په ورځ مظاهرې کړې وې، دوی شپاره سوتنه ونیول سول، د مسکو پولیسو ونیولل. یو شمېر کسان چې نیول سوي و تر لنډ توقف وروسته خوشي سو، خو الکسی نوالنی چې د اعتراض کوونکو مشر دی د په ګډون نور زیات کسان لا هم په توقف کې دي او دوی محاکمې ته منتظر دي. نوالنی او وسه وطنه پلویان په مسکو کې تنه نیول سوي او د روسیې په نورو ښارونو کې ونیول سول. نو دوی چې په توقف کې دي غالبا مظاهرې به نه وي. پولیسو په مسکو کې وایي ډېر امنیتي تدابیر هم نیولیان صاحب. یو دوه جالب ټکي د پوتین په باره کې اورېدونکو ته ووایو که ډېر آشنایي نه ورسره لري. ولادیمیر پوتین 58 کلن دی. هغه په 1999 میلادي کال کې د کال په وروستۍ ورځ باندې د روسیې د حکومت سرپرست مشر وټاکل سو او له هغه راهیسې په نوبتي ډول د جمهور رئیس او د صدراعظم پر چوکیو کار کوي. هغه په روسیه کې تر دیکتاتور جوزف ستالین وروسته اول سیاسي مشر دی چې دومره ډېره موده په قدرت کې پاتې.
ډېره زیاته مننه فرشته جلالزی. دوستانو، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به چې د مارچ په میاشت کې د ولسمشرۍ بله دوره انتخابات وګټل، نن رسما د روسیې د ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirario.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بغلان ولایت کې د تختول شو هندي انجنیرانو د ازادیدو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي. په اړه یې د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په بغلان ولایت کې د هندي انجنیرانو او د دوی د یو افغان ملګري د خوشی کولو لپاره له هرې ممکنې لارې کار اخلي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پولیسو ته دنده سپارل شوې چې د دغو انجنیرانو د خلاصون لپاره عاجل اقدام وکړي. هغه وایي له تېرې ورځې راهیسې پولیسو ته دنده ورکړل شوې چې د هندي انجنیرانو د خلاصون لپاره عاجل اقدام وکړي. همداشان د قومي مشرانو له لارې له اختطاف کوونکو سره خبرې روانې دي. هیله ده دغه انجنیران او افغان ملګری ژر راخلاصي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی وایي چې د او انجنیران د یک شنبه په سهار د خواجه الوان له چشمه شیر سیمه نه وسلوالو طالبانو له موټر ښکته کړي او له ځان سره بي ولیدي. د نوموړي په وینا تختول شوي کسان په وازغر کلی کې ساتل کیږي. که څه هم د بغلان والی د دغو انجنیرانو د تختول کېدو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شویو هندي انجنیرانو د خلاصون لپاره جدي هڅې کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه ماښام په یو بیان کې وویل چې خاغلی ربانی د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته ټلیفون وکړ او هغې ته یې ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به په ټول توان کار وکړي چې یا تختول شوي هندي انجنیران راخوشي کړي. د ځینو معلوماتو له مخې 150 هندي انجنیران د افغانستان برېښنا شرکت لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د بغلان د ولایتي شورا غړي اسدالله شهاب ازادي راډیو ته وویل د قومي مشرانو په وساطت هڅې پیل کړې چې دغه انجنیران د ورځې تر پایه راخوشي سي.
موږ د سپینګرو له طریقه کار روان کړی دی. ځینې ملګري د مغه محل او د سپینګل طریقې هم کار روان ده، انشاءالله وګورو چې مزګره پرې شي. موږ غوښتنه مرکزی دولت نه په مجموع کې ټول دا ساده بسازي موضوع د برق موضوع د تطابق هر اړخ په دې موضوع کې باید همکاري او جدي توجه باید وشي.
په ورته وخت کې د بغلان د ولایتي شورا مرستیال فیروز الدین ایماق ازادي راډیو ته ویل د افغانستان دفاع کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست لکه څنګه چې لازمه ده د هندي انجنیرانو د ازادي دوه لپاره اقدام نه دی کړی، خو د کورنۍ چارو وزارت دغه خبره ردوي او وایي چې د بهرنیانو په ګډون په افغانستان کې د ټولو اوسیدونکو امنیت او خوندیتوب د دوی دنده ده. په دې برخه کې تل جدي هڅې کړي او یاد قضیه په تړاو هم هڅې روانې دي.
اوس به راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو موضوعاتو او مسایلو تبصیري کړي اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په خوست کې په یو جماعت کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د نوملیکنې په یو مرکز کې د پرونی چاودنې په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. میډیا رمن خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، جماعت د اسلام په مبین دین کې سپیڅلی او له هر ډول تعرض نه خوندي ګڼل شوی، آن تر دې چې د خدای کور ګڼل کیږي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره ترهګر طالب او داعش چې د یوې سکې دوه مخه دي او د پولې د هغه اړې وبڅخي په تیرو وروستیو څو کلونو کې دا حرمت له منځه وړی او په ډیریو مواردو کې پرې تعرض کړی دی. په مطلب کې راغلي په کابل کې په څو ځلي په جوماتونو د بریدونو په دوام پرون په خوست کې هم په جومات کې بمی چاودنې نږدې 15 کسان ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. ورځپاڼه لیکي، موږ له خلکو غواړو چې نور د داشان اعمالو په وړاندې بې تفاوته پاتې نه شي او په هوښیارۍ او اختیا سره د طالبانو په وړاندې خپل د مخالفت غږ اوچت کړي او اجازه ورنه کړي چې په عبادت ځایونه تعرض وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د یادې پیښ په غبرګون د ولسمشرۍ ماڼۍ خبر پاڼه خپره کړې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني دغه برید غندلی او ویلي چې د افغانستان دښمنان د داشان تروریستي بریدونو په ترسره کولو سره پر ولسواکۍ، مدني حقونو او فردي ازادیو زموږ د خلکو باور نشي کمزورې کولی او نه هم د ټاکنو ملي بهیر ګډوډولی شي. په خبر پانه کې دا هم راغلی چې ولسمشر امنیتي مسؤلینو ته د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د لا ښه ټینګښت لارښوونه کړې ده. سرخط پلواکي ورځپاڼې هم خپل سر مقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. سرخط دي کې محراب هم ویجاړ شو، نو اوس باید کوم ځای والوزول شي چې انتحار حرام وګڼل شي. په سر مقاله کې راغلي، دینی عالمان او ملا امامان باید پاڅون وکړي، سره یوځای شي او د افراطیت په وړاندې خپل ګډ دریځ اعلان کړي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په خبره ترهګر د دین په توره خلک واشني. ورځپاڼه لیکي، خبر پاڼه لیکل او غندل ستونزه نه هواروي، بلکې منبرونه ولسی خبرې او له خلکو سره د دینی عالمانو ناستې او دغه شان له امنیتي ځواکونو سره د دوی نږدې همکاري ستونزې هوارولی شي. سرخط په دینی عالمانو انتقاد کړی چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت لکه څنګه چې لازمه ده تر اوسه نه دی ترسره کړی.
ستاسو لا پیغامونو
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. زما دا خوښ ده چارواکو نه چې کم د ماجرو د پاره کم کومکات راځي، هغه زمونږ په سیمو کې کوم چې ټول مشران دي د خپل کورو خپل نفر ورته تعین کی او هغه کومه ګټه چې دا خپل لاس ته راوړي، او نور کم کومکات چې کیږي د بیزا شو کورونو او پاک لبانې هغه خپل هدف ته نه رسیږي او په نیمه لار کې چې خلک غلا کوي او چور کوي. څرنګه چې د کرزی صاحب په دوره کې د افغانستان ته راغلی ما او د ماجر هغه فرمی او ورسره زما سره خپل لاس باندې ولې او ما د ماجرونو ریاست ته مراجعه کړې ولا په هغه کې زما کومې پانی چې ولې هغه په درې کالو کې هم ماتره نه کړې. اخر لامل دا شو چې هغه باندې هغه خپل ځانو ته نمرې او شټر دا برابر کړو. په دغه حالاتو کې زه اوس هم بې ځای ما او خپل کور نه لرم، نو زما هیله کیږي چې کوم کومکات کیږي باید هغه غریبو خوارو کونډو وروڼو ته په خپل حساب باندې ورسیږي. او زه د ننګرهار ولایت د چبرهار ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم، شریف مې نوم دی، او ټولو کارکوونکو ته بیا سلام وایم. وسلام.
بلی السلام علیکم زده کندر والا تفنجانی و لسانی ده سلاوات کجی صدیب رحمان خبر کرم ما دغه هیله او ارزو ده دغه زموږ د کلي سعودي ادر ولسوالۍ پورې د هغه ټومومي سړک دی کر د اوبو د اوبو وسلنده د اوبه قربیږي او دغه دی ډېر د پنځوی ته چې زړو بازار ته موږ ډېر څه تشویز سره سلام به احترام
الو السلام علیکم زه د لوګر ولایت د چکانه دا پیغام تاسو ته پریږدم او زموږ مالداري ډیره سخته وجه ده موږ اشرف غني نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي او مالداري ګرده تباسل او غر کده سخته وجه او ان شاء الله سره مخامخ دي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
دوستانو په همدې سره ورسېدو د غرمې دولس نیمو بجو ته صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي مسؤلانو د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه دغه کمیسیون دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې پرون په خوست کې د ولایتي ادارې په خبره په یوه جمعات کې چې د نوم ثبتولو مرکز هم پکې و چاودنې ولس کسان ووژل د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف ولسوالۍ کې د وسلوالو د نشتې له کبله 15 وسلوال طالبان او 15 پولیس وژل شوي دي نشته وروسته له هغې وسوه چې وړ مشبه په معروف ولسوالۍ کې ډیورند کرښه ته څیرمه وسلوالو طالبانو د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه امنیتي چارواکي وایي چې دغه حملې تر پرون ماپښین پورې دوام کړی دی د بغلان امنیتي چارواکي تمه لري چې وطنه تښتول سوي هندي وګړي به ډیر ژر خوشي سي دغه هندي وګړي چې د انجینرانو په توګه کار کوي پرون سهار د نامعلومو وسوالو لخوا تښتول سوي دي د هرات محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو درې تنه غړي وژل سوي دي د والي ویان ازادي راډیو ته ویل چې دغه افغان پوځیان پرون د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وژل سوي دي د بریتانیا او جرمنی لوړ رتبه چارواکو خپل حدسي چټکی کړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وهڅوي چې ټول ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه ونوځي په واشنگټن کې د بریتانیا سفیر پرون ویل چې هوادې په دې باور دي چې لا هم ممکن ده چې د ایران د اټومي موافقه په اړه د ولسمشر ترامپ اندیښنو ته ځواب وویل سي ټاکل سوی ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم پر ځای کړي د جمهوریت ریاست څلرمه دوره ده د پوتین لاټړی وای دی توانیدلی روسیا په پښو دروي خو مخالفان ادعا کوي چې پوتین په اداري فساد کې ښکیل دی او تمه کوي چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنی پایلې اعلان شي
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې موږ وی پانه د کتلې شی اوس هم د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کیږي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني زاود نافی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم د دې اونۍ په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې په افغانستان کې د نشي موادو قاچاق کوونکې ولې ډیر سوي دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښتو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
نستنه تر 2000 کیلوګرام زیات نشي مواد د قاچاق په تور ونیول شول ل نشي مواد سره د مبارزي ادلي او قضایي مرکز په خبر پاڼه کې راغلي چې په تیر یو اونۍ کې په وو ولایتونو کې نو نستنه قاچاقون کې د 90 کیلوګرام هیروینو 30 کیلوګرام تریاکو 2511 کیلوګرام چرسو 95 کیلوګرام کیمیاوي مواد تقریبا 1 کیلوګرام شیشه یا کریستالو او 115 ټابلیټ کا ګولې په تور نیول دي د دینو نستنه قاچاقونکو څخه درې تنه د حامد کرزی له هوایي ډګر څخه هین ته د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي ل نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې په تیر یو اونۍ کې د دې مرکز ابتدایي محکمه په 4 روپی خو کې وټنه د نشي موادو د قاچاق په تور ل یو څخه تر 16 کال پورې په بند محکوم کړی دي په هرات ولایت کې درې کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي د هرات د امنیه قمندانۍ بیان عبدالاحد ولیزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان چې د بادغیس او هرات اوسیدونکي ول غوښتلي یو کیلو او 350 ګرامه نشه یي مواد د هرات یو لسمې او نهمې ناحیې ته انتقال کړي. په یو بل پیښه کې د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت نږدې یو کیلوګرام بیلابیل نشه یي مواد په یو کور کې د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. خغلی ولیزاده وایي چې د کور خاوند تښتیدلی او پولیس یې په لټه کې دي. د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 400 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول شول. د کابل امنیه قمندان داود امین د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې پولیسو د نشه یي موادو په برخه کې د همکارۍ ادارو په ملګرتوب 390 تنه معتادین د پولیسو خته کابل شپږمې امنیتي حوزې او سره شمالي له غونډۍ څخه راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتون ته یووړل. د معتادینو راټولولو پروګرام چې په روان کال کې پیل شوی په څلورو پړاوونو کې نږدې 1000 تنه معتادین د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او درملنې مرکزونو ته استولې دي. خغلی امین وایي چې د معتادینو د راټولولو ترڅنګ د پرچون خرڅونکو نیول هم روان دي او هڅه کوي چې د نشه یي موادو د خرڅلاو مخه ونیسي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو په تیره یوه میاشت کې په 30 پیښو کې 30 کسان د نشه یي موادو په تور نیولې دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ بیان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د روان شمسي کال د حمل په میاشت کې 30 کسان د 200 کیلوګرامو تریاکو، 3168 کیلوګرامو چرسو او 10 کیلوګرامو کیمیاوي موادو په تور نیولې دي. لانی ول شویو کسانو څخه لستنو یی نشه یی مواد په پرچون ډول خرڅول او نورو ودیر شتنو یی بیا په مرکز او ولسوالوي کې د نشه یی موادو قاچاق کاوه.
مسکا هو تکو چې د نشه یی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشه موادو د قاچاقونکو ډیروالی
اساسي علت دا دی چې دې سلسله کې قوي اراده موجود نه ده.
د بانکونو لارې د تور پیسو انتقال، د نسوارو د زیانونو په اړه د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه، د سید میرویس په نوم د یو موتا د ژوند کیسه.
زه مې غوښته چې دا ټوپک واخلم، لاسم خپل عامه مې وژنم، خپل پلار ټول فامیل.
او د خبرونه په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
اوه دا کالی دی ولې په وینه سره دي؟ بس پختنه مکوه، کستا خبره مو منلای وې اوس به مداسې ګلاله کلیوال نزوانی مرګ کېده.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. له نشي موادو سره د مبارزه وزارت وایي چې د تروریزم او نشي موادو د قاچاقونکو ترمنځ اړیکو له نشي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نشه یي مواد د نړۍ د جرمي اقتصاد یوه برخه ده. د جرمي اقتصاد پیاوړتیا لپاره تروریستانو د نشه یي موادو قاچاقونکو او داخلي وسلوالو د خپلې بقا لپاره یو بل ته د انډیوالۍ لاسونه سره ورکړي دي. له بلې خوا د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد د کوکنارو د کښت په دوام کې عام خلک هم پړبولي او وایي سره له دې چې د اسلام له نظره د کوکنارو کښت حرام او په دې اړه اسلامي احکام روښانه دي، خو بیا هم خلک دا بوټي کري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشه یي موادو قاچاق د کوکنارو د کښت او قاچاقونکو د ډیروالي اساسي عامل ګڼي. د افغانستان نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید موضوع پراخوالي ته په پام سره د افغان ځواکونو له لارې د نشه یي موادو قاچاقونکو نیول د سیمې په کچه بې ساري لاسته راوړنه ده. د ښاغلي دانشیار په وینا په دې وروستیو کې تروریستانو د نشه یي موادو نړیوالې مافیا او داخلي وسلوالو لاسونه سره یو کړي چې په سیمه کې پر نامني سربیره د نشه یي موادو قاچاقو ته هم زمینه برابره کړې ده.
دو عوامل دي. یو دا چې د افغانستان مخدره مواد د نړۍ په جرمي اقتصاد بدل شوی، له ترانزیتي هیوادونو نیولې بیا تر هغو هیوادونو پورې چې نشه یي مواد غوړي. دا یو فوق العاده تجارت دی چې نړیواله مافیا زیاته ګټه ځینې ترلاسه کوي. دویم اړخ دا دی چې نشه یي مواد په افغانستان کې د تروریزم د تمویل ستره سرچینه ده. ترهګر او د مخدره موادو قاچاقونکي په خپلو کې اړیکې سره لري، او هغه کسان چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې ولاړ دي د حکومت پر وړاندې د جګړې ترڅنګ د نشئی موادو قاچاقونکي هم دي.
ښاغلی دانشیار وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید ډیرېدو ته په کتو سره په افغانستان کې د نشئی موادو غوښتنه ډیره کمه شوې، خو په افغانستان کې تولید شوی ډیری مخدره مواد د نړیوالو مافیایي ډلو لخوا بهرنیو بازارونو ته قاچاقېږي. له همدې امله په یوه میاشت کې د لسګونو قاچاقونکو له نیولو سره سره بیا هم د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ول چې په 1996 کال کې د مخدره موادو د قاچاقونکو د نیولو لپاره زر عملیات کړي، او په نتیجه کې یې 141 قاچاقونکي نیولي دي. په دې لړ کې 9 تنه هغه قاچاقونکي هم نیول شوي چې نمونه یې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د تعهد پر پیاوړتیا د ټینګار ترڅنګ عام افغانان په ځانګړې توګه بزګر هم پړ بولي. دی وایي که څه هم د نشئی موادو په برخه کې اسلامي احکام پوره روښانه او د دې بوټي کښت حرام دی، خو دوی بیا هم دې کښت ته دوام ورکوي.
اساسي علت دا دی چې دې سلسله کې قوي اراده موجود نه ده. د بل پلوه ولسونه چې دي تر ډیره حده پورې په دې کې ګرم دي، ځکه بار بار ورته ویل کېږي د علماو لخوا اسلامي ارشاداتو د علماو د فتوا د لارې چې د مخدراتو د دې کیش د دې قاچاق د دې تولید ناروا دی، په ښکاره باندې لاس اچي. نو ولسونه هم په دې کې پوره همکار نه دي.
د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس یوازې په 1996 کال کې د دې مرکز لخوا د 140 قاچاقونکو دوسیې څېړل شوي، او هغوی په منځني او اوږدمهاله بند محکوم شوي چې په دې کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي. ښاغلی شاهد وړاندیز کوي چې باید د مخدره موادو د کښت، تولید او سیمې هیوادونو له لارې د قاچاق له عواملو سره پر یوه وخت مبارزه وسي تر څو د کورنیو قاچاقونکو او نړیوالو مافیایي ډلو ترمنځ اړیکې پرې شي.
محمد ایاز تر نوکو چې په افغانستان کې د نشي موادو د قاچاقونکو د ډیرېدو په اړه راپور اوروه، اوس تاسو پام د نشي موادو له لارې لاسته راغلو تورو پیسو ته راګرځوو. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د رسمي او غیر رسمي مالی سیستم په تیره بیا د بانکونو له لارې د پیسو د انتقال مخنیوی نه کول له نشي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او هماهنګۍ معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په نړۍ کې 80 میلیارد ډالر د نشي موادو په کاروبار کې چلیږي چې زیاتره یې د بانکونو له لارې لاس په لاس کیږي. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دوی د بانکداري له قانون او مقرراتو سره سم مالی سیستم جوړ کړي، او له هیواده بهر او دننه د پیسو لیږل په جدي توګه څاري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د بانکونو له لارې د نشئی موادو د کښت او قاچاق څخه لاسته راغلو پیسو د لیږلو په اړه اندېښنه لري. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او هماهنګۍ معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل چې د مهال 80 میلیارد امریکایي ډالر په نړۍ کې د نشئی موادو په کاروبار کې چلیږي چې زیاتره یې د بانکونو له لارې تبادله کیږي، خو دولتونه ورته پام نه کوي او دې کار له نشئی موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. ښاغلی قایم وایي دا پیسې زیاتره له افغانستان څخه بهر دي او د بهرنیو بانکونو له لارې له یو ځایه بل ځای ته استول کیږي. ښاغلی قایم وایي چې د افغانستان دولت د کوکنارو له کښت سره د مخدره موادو د کاروبار د کورني عامل په توګه مبارزه کوي، خو نړیواله ټولنه باید د نشئی موادو د تولید، قاچاق او له دې لارې لاسته راغلو پیسو انتقال، سپینوالي او د افغانستان په ملي اقتصاد کې د دې تورو پیسو د ورګډېدو مخه ونیسي.
موږ ډېر ټینګار همیشه په همدې باندې شته چې دغه منابع را پیدا کړي، 80 بلیون ډالر داخل دي او ټول بیرون دي د سرحد نه، کنه دې باندې باید هم ملي منابع مصرف شي چې دا پیدا شي. بالخصوص باید بین المللي دوستان باید په دې باندې ډېر کار وکړي ځکه د پیسو اصلي برخه خو بیرون دي.
تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې یا CIA ویلي و چې هڅه کوي هغه مالی سرچینې پیدا کړي چې له دې لارو د مخدره موادو له قاچاق څخه لاسته راغلي پیسې جنگي ډلو او تروریستانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو عملیاتي قومندان له ازادي رډیو سره په مرکه کې د طالبانو کلنۍ لګښت 500 میلیونه امریکایي ډالر اټکل کړي و چې په سلو کې 80 له نشئی موادو څخه لاسته راځي. د دې پیسو زیاتره برخه بهر ته د نشئی موادو تر قاچاق وروسته له مختلفو لارو دې ډلو ته په لاس ورځي. د افغانستان بانک وایند ایمل عاشور وایي چې د افغانستان دولت د تورو پیسو د حوالو په ځانګړې توګه د بانکونو له لارې د نشئی موادو له قاچاق څخه ترلاسه شوي پیسو د مخنیوي په برخه کې هر اړخیز شرایط او مقررات عملي کړي او په ملي اقتصاد کې د تورو پیسو د ورګړېدو مخه نیولې ده. ښاغلی عاشور وایي چې د افغانستان ټول بانکونه له نړیوالو معتبرو بانکونو سره مالی راکړه او ورکړه لري او هغوی د افغانستان د بانکونو له شفافیت او معاملو له کار او طرز څخه خوښ دي.
منګ د دې لپاره چې مخنیوي وشي د تور پیسو د انتقال څخه یا په اقتصاد کې د غې د ګډېدو څخه یو مشخص ډپارټمنټ لري. دا ډپارټمنټ وظیفه لري، صلاحیت دی چې مقررې تصویب کړي د تطهیر پول یا د خیرنو پیسو یا د تور پیسو مخنیوي وشي. هیڅوک نشي کولی چې د $10,000 څخه ډیر ځان سره په نقد توګه باندې انتقال کړي. بعد هغې نه چې هر څومره پیسې هغه د بانکي نظام د طریقه انتقالیږي، موږ ته چې هغه انتقالات د بهر څخه کیږي افراد موږ ته انتقالات نه کوي. موږ ته معتبر نړیوال بانکونه تعداد کوي.
مالی او بانکی کارپو محیب شریفای چی اوس هم د افغانستان بانکی سیستم له ګواښ سره مخ دی او لدی لاری د پیسو د حواله پر مهال د امکان شته چی خلک د شخصي اړیکو پر اساس نامشروع مالی معاملې وکړي.
په بانکونو کې دا احتمال اوس ډیر زیات کم شوی چې تورې پیسې د سپینې کړی شي، لکن لایوي مخې بالکل نه دی ورک. علت یې دا دی چې په افغانستان کې مختلف اسناد جوړېدلی شي. بله مسئله په دې کې دا ده چې اکثریت دغه معاملات چې د بانکونو د لارې کېږي د یوه سند په ځای باندې څو اسناد غوښتل کېږي. که چیرې تاسې د بانک په لوړپوړو چارواکو کې کسان وپیژنئ، بیا هم هغوی کولی شي چې تاسې نه حتی هغه اسناد وغواړي چې د جوړولو په ارتباط یې هم د تاسو ته لارښوونه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په روان کال کې څو صرفان له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې بهر ته استولې. ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې باید د بانکونو له لارې له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو د انتقال په مخنیوي کې د امریکا متحده ایالتونه د افغانستان له مالی ادارو سره همکاري زیاته کړي. په دې ډول به هغه بهرني بانکونه هم معلوم شي چې د تورو پیسو په سپینولو کې لاس لري.
مسکا هوتکو چې د بانکونو له لارې د تورو پیسو د انتقال په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو اوریچی په 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس مو د نسوارو لزیانونو خبرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تسیلون لمخي په سولو کې د شافانان ته ماکود سیګریټو خیلون او نسوارو په بڼه کاروي چې د سرطان او نورو بیلابیلو خطرناکو ناروغیو سبب کیږي. دا چې نسوار څه ډول احتیاطي محتاط پر سرطان سربیره نورې کمی ناروغۍ پیښوي او پر امیدوار میندو باندې څه ډول ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول له مشر ډاکټر سید حبیب اروال سره مرکه کړې او په پیل کې د نسوارو د جوړښت په اړه پوښتلې دي.
نسوار هم یو د خطرناک تولیداتو یا د تنباکو نه د استفادې یو مواد دي چې جوړیږي په افغانستان کې او خلک یې په مختلفو بانو باندې استعمالوي. تحقیقات داسې ښیي کوم مواد چې په تنباکو یا د تنباکو د استعمال په ډولونو کې پیدا کیږي، اویا سلنه داسې مواد چې هغه سرطان زادي هغه په دغه تولیداتو کې لیدل شوی دي. دا د نیکوتین اندازه په دې کې دومره زیاته ده چې دا د انسان نشه کوي. د دې په تولیداتو کې ځین نور داسې مواد ور زیاتوي، بیا اکثره د چونې نه ګټه اخیستله. چونه یو د هغه موادو نه چې هغه د انسان وجود ته تیزابي خاصیت لري. د انسان په وجود کې ټولې هغه مفیده بکتریاوې وژني. د انسان په وجود کې دفاعي قوت کموي، د انسان په وجود کې زمينه ډیرو ناروغیو ته پیدا کوي. د چونې په خوا کې بعض نور مواد هم شته چې په کې استعمالیږي. زموږ تاسو لوکال جوړونکو نسواریانو هغوی ته دا ایره اسانه او ارزانه مواد دي چې پیدا کوي او دا په نسوارو کې ګډی. دا په لږ وخت تېرېدو سره دا خپله په داسې میکروبي او تیزابي حالت باندې بدلیږي. دا کم پاک او ساده شی نه دی، خلک باید دینه ځان وساتي.
یو ډول نسوار چې په خوله کې اچي، یو ډول نسوار چې په پزه کې شي، دا دواړه یو ډول ناروغي رامنځته کوي.
ځینې ناروغۍ چې د وجود په اعضا پورې خاص ارتباط لري دي کې به فرق ولري. د مثال په توګه هغه نسوار چې په خوله کې استعمالیږي هغه به زیات د خولې د بوی، د خولې د سرطانونو ناروغۍ، یعنې د وریو، د غاښونو، د شاوخوا، د شنډو، د سرطانونو سب. هغه نسوار چې په پوزه کې استعمالیږي هغه به د پوزې او هغه سیستم چې د پوزې خوان تنفسي سیستم چې هغه حلقې چې موجودې دي د هغې د سرطانونو، د هغې د بوی، د هغې د نارامتیا او ناروغیو سبب کیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې نسوار احتیاط نه لري. ستاسو په نظر څنګه، آیا نسوار احتیاط لري؟
تحقیقات او علمیت دا ثابتوي چې احتیاط شروع د همدې ځای نه ده، او دوم دا ده چې دا به دومره زیاتیږي چې د هغه احتیاط اندازه یې بیخي د حد نه واوړي. یعنی مطلب دا ده چې دا ګوره د ده په ذهنیت او روان کې تغییر راځي د دې په استفادې سره، دا لږ دنیا هیره کې لږ آرام، نو دا خپله احتیاط شو.
موږ څنګه وپیژنو چې دغه سړی نسوار کاری؟
په تاسف سره د دغه دواړه ډولونو د استفادې کوونکي کس یا شخص خولې نه به بوځي. د ده په خوله او غاښونو کې به داسې زیړوالی نښې ولیدل شي. او بل د دې نښه دا ده چې دا سړی ډېر زر غوسه کیږي، په خوله کې زخم پیدا شي او دغه زخم نه وینه پیدا کیږي. دا ټول هغه علائم دي چې د نسواري سړي سره تاسو لیدلی شي.
د نسوارو لنډ مهاله زیانونه څه دي؟
نسواري سړی به اشتها بخپل د لاسه ورکړي، د غاښونو چټلتیا په ناپاکي چې د هغې بیا د نورو انواعو د ناروغیو د پیدا کېدو سبب کېدی، ځکه دا خوله د بدن دروازه ده، د نه هوا خوراک د همدې لارې نه زموږ وجود ته داخلیږي. نو دا موزره شوه، دا چټله شوه. دا د ستوني ناروغیانې چې مختلف ډولونه دي، موږ ورته برانچیتو، تانسلایتو، ور او دا او هغه، دې ټولو باندې دی اخته کېدی شي. لږ وخت کې د ځینې خلکو سره د خولې د ځینې برخو د وینې پیدا کېدو خطر هم موجود. ټوخی ډېر دوامداره یي، ورو ورو دا د ده ځیګر یا ینه بیا نور تر خطر لاندې راځي، د دې زړه تر تاثیر لاندې راځي، یا تا د وینې میکروبي کېدلو امکانات شته. دا ټول هغه ضرر دي چې بیا په اوږده کې دي، په سرطانونه اخته کېدی شي او بیا ژوند د لاسه ورکړي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې زه نسوار په یو کاغذ کې تاوم، دوی وایي چې په دغه طریقه باندې که موږ نسوار وکاروو نو زموږ بدن ته به زیانونه کم وي. د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
تجاران د دې ډولونو او انواعو ته په رنګارنګ شکلونو باندې تغییر ورکوي. حتی په دې عصري طریقه د دې کې ځینې نور کیمیاوي مواد د دې سره اضافه کوي د خوند او رنګ په خاطر باندې، چې هغه بیا نور هم د هغې ضرر ته زیاتوالی ورولي نسبت پخوانیو نسوارو ته. ګورې خولې ته چې دا ځي، دا دې سبب کیږي چې دا غدې تحریک کی او لاړې زیات شي. دا که یوه برخه توکیږي هم، خو زیاته برخه داخلي وجود ته جذبیږي. وجود د خولې د پوستکي، د وریو، د ژبې په واسطه باندې حتی دا کوم شی چې توکي دا توفاله ورته وایي، یا هغه څه چې اضافي پیدا کوي هغه توکي.
د نارینه و تر څنګ ځینې ښځې هم په نسوارو باندې رویدې سوي دي. د دغه نسوارو ضرر به حاملو ښځو ته، هغه ښځه چې امیدوارې وي، د هغوی لپاره به د دې نسوارو ضرر څه وي؟
خزینه خو اکثرا د یو بل چا مسؤلیت هم لري، هغه دا چې دی د یو اولاد راوړلو مسؤلیت لري. د دې په ګېډه کې حتما یو ماشوم وروسته یا مخکې وي. تحقیقات ثابته کړې چې دوی د حمل د پاره څونه توان لري، حتی مخکې د وخته د ډیرو ماشومانو د پیدا کېدو سبب کیدای شي. حتی زه تاسو ته ویلی شم چې دا د همدغه وړکتوب نه یو نشه یي حالت باندې دا ولادت صورت نیسي. یعنې دوی ذهنیت نسبت هغه ته چې نیس کی او هغې اولاد وي هغه ډیر ضعیف وي. د دغه میندو شودې چې څوک په احتیاط ولري نسبت روغ میندو ته غیر ګټورې، حتی په بعض وخت کې د بعض میکروبونو لرونکي شودې ثابت شوي دي.
د نسوارو د زیانونو په اړه مو د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه اورېده. او اوس هم د خاطرې نوبت دی. د ننګرهار اوسیدونکي سید میرویس دیش کاله عمر لري. ته دولسم ټولګي مکتب ویلی، د قرآن کریم حافظ دی او ډیر دینی کتابونه یې هم لوستي دي. دی له لسو کالو راهیسې معتاد دی او بیلابیلې نشې کړي دي. دا چې د وجې نشو ته مخه کړه، زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره یې د زړه خواله کړې او خپلې خبرې د قرآن کریم په تلاوت پیلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين كل شيء استاذ شما شاگردان مدلو ده بالغن رسختي لار کورتا چا مغاجما یملورو پرجاتا ورکړ او کوزدای کړو مهم زړه بیخي تور زړه دنیا نه زړه می غوښته چې دا ټوپک واخلم لاس م خپل عامه م وژنم خپل پلار ټول فامیل بیا م ځان سره می سوچ کوم چې خدای پاک ته به سبا ورسې تو ورکه چې دا قتل کړي دې نه چې ته قتل کړي خپل ځان قتل وکړه نو درس می پوری خود استاد می پوری خود بس بعد لغین لرم کراچی پاکستان ته لرم اول چرس نه می شروع کړ اساس ته تریاکو به تریاکو نه کراک وای کریستال بعد لغین بیا بل رپورټر باندې شروع کړ دا لاس کاله کې چې دا مصرف مو ډېر پیسې مې ورکړې زه ډېر نازدانه غټ شوی وم خپل کورنۍ کې مور پلار دوی چې ډېر پیسه دار خلکو پیسې راته ډېر راکوو انډیوالانو ملګري سره کته او پورته تلم هم هغوی سره نو کار قصه کې نه وم دوه میاشتې مې چې وظیفې کوو بېرته مې خوشې کوو شپه ورځ خوب وم نو هېڅ دنیا باندې نه پوهېدم ژوند باندې نه پوهېدم مخکې چې و خلک ډېر عزت خپل فامیل کې ډېر عزت او قدر مې درلود کله چې زما درسته کې و مې یو څلوېښت پنځوس نفره شاګردان مې درلود په دغه څلوېښتو کې یو لس دانې د قرآن شریف حافظان دغه شو دستار یې وتړل دغه حالات چې راغی نو شاګردان هم لاسه لاړو مدرسه هم لاړو زه څونه زدلی شوی یم څنګه خوار شوی یم مخکې خو داسې نه وم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر له خپلو څو کلیوالو سره لیرې یوه ولایت ته د تریاکو نیش وهلو ته ځي، خو څو ورځې وروسته یې مړی په وینو سور کور ته راوړل کیږي. دا چې کبیر څنګه او د چا لخوا ووژل سو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
کبیر ته دروازه ور وټکوه، زه به دا موټر سکل لږ بغل ته ودروم.
سمه ده،
داسې په اسانه نه خبرېږي، په زور یې ور وټکوه ظالمه.
دا دی دا ځلې وګوره.
څوک یې؟ دا دی درغلم.
السلام علیکم کبیر، ستړی مشي؟
خیر وې سي، ته هم ستړی مشي.
غفاره، ته هم ستړی مشي.
خیر وشی انوارا، تم سڑے مشی.
خدای دے خیر کی، چه خبره دا؟
خبره دا دا چه بس یو جوڑا کالی دی واخلا او رازا چه زوز لخیر سره.
زورا ورا، دا خورا تا وای که چیر تا زو؟
پا کار پسی زو؟
چه ڈول کار دای؟
دا تریاکو نیخ وخو.
یارا کری اختیا در تا وایم نو دا کار نکوم.
لکا چه پیسا دارا شو وای چه دا کار نکی کت سنگا؟
نا پیسا دارا چیریم بابا دیو کلی خلکیو تاس خو می پیجنی چه تر تاسی دیر غریبی ما، خو دا خطر نشم منلی.
ساده چه خطر لری؟
زموک پا ولایت که خو کوکنار نشتا، تاسی خام خان نام نو ولایتو تزی آل تشبه و رز جنگو نوی پلوی لازان مرکما.
ده دی زال کار نتس نجوریگی، ده نیج بحالو پیسی خی دیری دی، شد روزی کارو که او چو میاشت بیغم و ارتکینا او خورایی.
یارا چه هر سمر دیری وی پا مرگ نارزی، چلیوانه خونیم که پلوی لازانو وجنم.
رازا دارانا نمر که گه چه موگ نمرو تام از بلا نوهی.
تاسی لیوانیان شوی ای، زه نیم لیوانه.
خاچه نزنو منگ بلار چو در نلارو.
منگ لارو، خدای پامان.
پا مخا موخا.
غفارا دلته څه کوي؟
تا کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللی وای، دا څومره ژر بیرته راغلی؟
بس انور جانه پوښتنه مه کوه، کور مو خراب شو.
ولې؟ خدای دې خیر کی، څه پېښه شوه؟
اوهو، دا کالی دې ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه،
کستا خبره مومنله و اوس به مداسه ګلاله کلیوال نزوانی مرګ کده
زپو نشم سم خبره وک
کلیمه د کبیر په وینو سره دی
څه شه د کبیر په وینو ولی په کبیر څه وشو
کله چې د دریاکو نشته لاړو نو درې ورځې مخه کار وک خو خوشاله و خو څلورم ورځ د حکومت کو راغله یو خوا ته حکومت او بل خوا ته دښمنانو مونږ په منځ کې بند پاتې شولو
ښه نو بیا مو څه وکړه
بس دوسرو مرمیو باران جوړ شو ټولو منډه کړه زو کبیر یوازې پاتې شولو
ښه ښه نو بیا مو څه وکړه
ما پروتو کو او کبیر ته مې وویل چې ته هم پروتو کا مالا دا خبره نه وه پوره کړې چې کبیر په دا سر په مرمۍ ولګېد او ځای په ځای شهید شو
اوف نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده
جنازه یې په کور کې ده زه دیرې ته ځم چې قبر یې وکینو
اوف خدای دې وبخي د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارم.